آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
په پکتیکا کې د بم په یو چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بیت المقدس ته د سفارت ته انتقالولو له امله د جمهور رئیس ترامپ مننه وکړه، او د مکسیکو جمهور رئیس پینانیتو په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس سره خپله غونډه فسخه کړه.
د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور ویلی دی چې د مدنی حرکت پیلول زندوی
تا که از این تصمیم نا دست بردار شوه و مذاکرات به نتیجه ملموس و خوب و مثبت برسه، شاید وقت ما از این حرکت خود دست بردار شویم.
یو خو د افغانستان لوی سرانوالی وایي چې د فساد ختمولو ته ژمنه ده، بل خو په همدې اداره کې د فساد په حق له خبري کیږي.
دې باندې خبرې چې په مرکز ولایت کې سرانوالانو د بدلېدو سره سره فساد اوس هم شتون لري او خلک د فساد نه سر ټکوي.
او د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ لور ایوانکا ترامپ هم جنوبی کوریا ته ورغلی وه، او په پیانګ چانګ کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو د پای په مراسمو کې برخه واخیسته. خو د دې او نورو مطالبو د تفصیل لمخ کې سید سلیمان شاه د دې ساعت خبرونه وایي.
د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د مرکزی حکومت په ضد په کابل کې خپل احتجاجي غونډه ځنډولې. ښاغلی نور نن د یک شنبې په ورځ په مزار شریف کې اعلان وکړ چې په روان هفته کې په کابل کې د نړیوال کانفرنس په وجه دغه پریکړه وکړه.
تا زمانی که حکومت از روش های مستبدانه، توهینگرانه و کسایی که از هر اقدام اینا تحقیر احساس میکنه،
تا سوچ حکومت د مستبدانه او توهینکونکو او استبدادی روشونه لاس نه اخلي، موږ به په مقابل کې ولاړیو. هغه زیاته کړه یو شمېر بانفوذو شخصیتونو د مدني حقوقو فعالینو او نړیوالو انډیوالانو ورنه غوښتنه کړې وه چې خپله غونډه فسخه کړي. هغه دا اعلان افغانستان ته د ناټو په تړون کې د امریکا د دایمي استازي کې بیلی هچسن له سفر نه یو ورځ وروسته وکړ. نوموړي غوښتنه کړې وه چې سیاسي مشران دې په سوله ییز توګه خپل اختلافات حل کړي. فکر کېږي چې عطا محمد نور دا پریکړه د متحده ایالاتو په غوښتنه کړې، ځکه چې له ډېر وخت نه په افغانستان کې د امریکا او ناټو د قواو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او په کابل کې د امریکا سفیر کوشش کوي چې له غونډې نه صرف نظر کړي. جنرال جان نیکلسن په کابل کې خبري اعلان ته وویل:
We respect your political process and your political evolution. We respect your politicians.
نوستاسو د سیاسي پروسې په تدریجي ډول د سیاسي تکامل او ساسو د سیاستمدارانو احترام ساتو. خو د پوځي قومندان په صفت به زموږ لمړی غوښتنه دی چې سیاست باید د امنیت د خرابېدو سبب نشي. عطا محمد نور چې له تیرو 14 کلونو د بلخ والی او تیر کال په ډسمبر کې جمهور رئیس اشرف غنی برطرفه کړ، خو هغه د خپلې چوکۍ د خوشي کولو نه انکار کړی او د اشرف غنی فرمانې غیر قانوني بللی. د بلخ د والي نه علاوه د سمنګان والی هم تیر هفته د جمهور رئیس د حکم له منلو نه انکار وکړ. نن د یک شنبې په ورځ د پکتیکا ولایت د یحیی خیلو د ولسوالۍ په بازار کې د بم په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او نږدې شل تنه نور ټپیان شوي دي. زیاتره وژل شوي کسان ملکیان دي چې یو ماشوم هم پکې شامل و. چاودیدونکي مواد په موټر سایکل کې ځای په ځای شوي. د امنیت قومندان وایان شاه محمد آریان آشنا رادیو ته وویل:
په شهیدانو کې یو تن پولیس او دوه ماشومان هم شامل دي، او همدارس په زخمیانو کې ډیری ملکی وګړي دي او یو تن پولیس زخمی دی په دې کسانو کې.
دا واشنگتن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې تیر ماښام د کابل په 11مه حوزه کې د مشرانو جرګې پخوانی دوهم نائب سناتور رفیع الله ګل افغان د ناپیژندل شو وسلوالو په ډزو کې وژل شو. هغه چې د جمعیت اسلامي غړی و، فعلاً د اجرایي ریاست د مشاور په توګه وظیفه سرته رسوله، چا یې د وژلو ذمهواري نه ده قبوله کړې. د پښتو ادب نامتو لیکوال استاد عبد الله بختانه خدمتگار نن خاورتا وسپارل شو. بختانه په 1340 هجری شمسی کال کې د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ په چارباغ صفا کلی کې زګیدلی او د ژوند زیاته برخه د افغانستان په ژورنالیزم، علمی، تعلیمی او ادبی خدمتونو کې تیره کړې وه او 30 کاله هغه په پښتو ټولنه کې او 14 کاله د علومو په اکاډمۍ کې علمي څېړنې کړې وې. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان د شورا په کلنۍ غونډه کې د ګډون په خاطر نن د یکشنبې په ورځ په یوه دو ورځني سفر جنیوا ته ولاړ. عبدالله عبدالله به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون د شورا په 10مه کلنۍ غونډه کې له وینا نه علاوه په هغه نړیوال کانفرنس کې هم ګډون کوي چې په جنگ کې د پرسونل ضد ماینونو د استعمال د منع کولو په خاطر رابلل شوی دی او بیا به د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوټرش او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر زید راد الحسین سره هم وګوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ د راو په اتفاق یوه پریکړه منظور کړه چې په ختیځه غوطه کې د 1.5 ورځو لپاره د اوربند نافذولو غوښتنه پکې شوې ده. په ختیځه غوطه باندې د تیرو دوه هفتو نه د روسیې او سوریې د رژیم هوایي بمباري روانه ده چې له 1500 نه زیات ملکیان پکې وژل شوي دي. زیبا خادم له نیویارک نه د خبریال مارګریټ بشیر د رپورټ خلاصه لولي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په روسیې تور ولګاوه چې د اوربان په حق له د پریکړه لیک په ځنډولو کې له ډېرو تاکتیکونو نه کار واخیست. د دمشق نه د باندې په ختیځه غوطه باندې د شنبې په ورځ د روسیې او د سوریې د رژیم د پرله پسې هوایي بمباریو له امله لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي دي. د سوریې د هوایي قوه او جټ الوتکو چې روسیه یې هم ملاتړ کوي د شنبې په ورځ په ختیځه غوطه باندې بې درېغه بمباري وکړه. په تیرو څو ورځو کې د 160 ماشومانو په شمول لږ تر لږه 1500 تنه د دغو بمباریو له امله وژل شوي دي او تلفات هر ورځ زیاتیږي. د تیرې چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي یوه احساساتي غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د سم د لاسه اوربند شي او خلکو ته د ژوندانه ضروري شیان ورورسول شي. کویت او سویډن د خپل پریکړلیک مساوده برابره کړې و چې د رای ورکولو د پاره ور باندې کار وشي، مګر روسي دغه کار وزنداو. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
خبرونه ته دوام ورکاو. ټاکل شوی و چې د مکسیکو جمهور رئیس انریک پینا نیتو په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره وګوري، خو په وروستۍ شیبه کې له ټرمپ سره خپله غونډه فسخه کړې ده. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د مکسیکو د حکومت د یو لوړ پوړي مقام په حواله نن رپورټ ورکړ چې نن د تلیفوني خبرو په دوران کې جمهور رئیس ټرمپ خپل اعصاب له لاسه ورکړل او سخت په غوسه شو. مکسیکو د امریکا او مکسیکو حکومت د امریکا او مکسیکو ترمنځ د امنیتي دیوال مخالفت کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د یکشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د دې پریکړې هرکلی وکړ او د هغه نه مننه وکړه چې وای امریکا به د روان میلادي کال په مای کې خپل سفارت د تل ابیب نه په بیت المقدس کې په یوې موقتي ودانۍ کې ځای په ځای کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته په یو رسمي یادداشت کې لیکلي چې په بیت المقدس کې به سفارت د مې د میاشتې په 14مه چې د اسرائیلو د خپلواکۍ ورځ ده رسمن پرانستل شي. نن یکشنبه په ورځ په برما یا میانمار کې د هند ولایت د روهینګیا مسلمانانو پر خلاف د تشدد د پیل کېدو شپږ کاله پوره شو. د روهینګیا مهاجرین او د هغو مصیبت د ویتنام د جنگ نه وروسته په اسیا کې تر ټولو بده پیښه ګڼل کیږي. د تیر کال اګست میاشتې را په دې خوا د برما پوځ د شاوخوا 1000 روهینګیا مسلمانان په ډېر بد وضعیت کې بنگلاديش ته په تښتېدو مجبور کړل او دا وخت په کمپونو کې د پلاستیکي سپرونو لاندې اوسېږي. او دا هم ورسته خبر. د کالیفورنیا په ایالت کې د غیر قانوني مهاجرینو د لټون او خپل اصلي هوادونو ته د شړلو لوري د مهاجرینو په دوسیدو په ځای نکل له خلکو سره سخته ویره را پیدا شوې ده. په دغه ایالت کې په لسګونو زره خلک چې د لاتین امریکا نه راغلي دي بل اسناد نه اوسېږي. دا د سات خبرونه
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي. اوریدلې مهروي.
د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نخبري کی درنوریدونکو
د افغانستان د لوی سرنوالۍ نطاق ویلي دي چې په انټر کانټینټل هوټل باندې د حملې د حقیقت موندنې کمیسیون په غوښتنې یو شمیر کسانو باندې بندیز لګېدلی دی چې د ملک نه وتلی نشي. په دې باره کې پوره راپورټ لرو، مرکه لرو. اوس د اکرام شینواری راپورټ واوري چې د کابل نه رالېږلې او وایي چې د افغانستان د لوی سرنوالۍ چارواکو ویلي دي چې د افغانستان حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې متحد دی او د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په تیرو شلو میاشتو کې 15 نوي لوړ رتبه ملکي او نظامي چارواکي د فساد په جرم په زندان کې اچولي دي او 45 کسو باندې بندیز لګولې چې د ملک نه ونوځي.
د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولی د یک شنبه پورز د فساد په وړاندې د افغان حکومت په ځانګړي ډول د لوی سرنوالۍ د کړنو په اړه خبرلارو ته د معلوماتو پر مهال ویل چې په تیرو شل میاشتو کې چې د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز جوړ شوی، دغه مرکز ته په ملکي او نظامي ادارو کې د فساد په اړه له 1500 څخه زیاتې قضیې رسیدلي دي. ښاغلي رسولی ویل چې په دې موده کې د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز 115 هغه قضیې څېړلي چې د کړنلارې له مخې د دغه مرکز په صلاحیتونو کې شامل وي.
تلاش جدانی که همکارای ما در این مرکز داشتیم
دا حقو حد و لعمل چه زموک همکارانو پا دی مرکز که کری دی دی مرکز دا گردی همکارای پا پایلکه چه پا که دی مرکز سرانوالی محکمه او هم پولیس شامل دی پا دی باندی وطوانیدو چه دی محکمه لخوا یو سلاتل استن محکوم و پیجندل شی 15 تنو تا سزا او راول شویده
کن به مجازات شدن.
خغلی رسولی ویل چه اول استنو برات خسته و شپک نور نقدی جریمه شویدی. در افغانستان در لوی سرنوالی وین پا تیرو شل میشو له افغانستان څخه د 350 د نو وټلو په اړه دغه سرنوالۍ د امر په باب هم خبرې وکړې او ویل چې دا 350 په بیلابیلو کزیو کې د مطلوب اشخاصو په توګه ممنوع الخروج اعلان شوې دي. د لوی سرنوالۍ ویل چې دغه مرکز د کار په موده کې یو شمېر تورانو ته د نقدي جریمې سزا هم ورکړل شوې ده. هغه ویل چې دغه پیسو اندازه میلیونونو ډالرو ته رسیږي.
ما در مجموع از درک جرایم نقدي
موږ په مجموعي ډول نقدي پیسې چې د محکمې لخوا چلول ګڼل شوې او د زیان د جبران غوښتنه شوی او هغه اندازه پیسې چې د دغو قضیو په تړاو ضبط شوی زموږ سرنوالۍ په دې توانیدلې چې محکمه د 1,600,000 افغانۍ حکم ورکړي
حکم صادر وکنه.
هغه ویل چې دغه پیسو سربیره 900,000,000 او 500,000 امریکایي ډالر هم د محکمې له خوا د فساد په تړاو په قضیو کې تورن ته سزا اورول شوې ده. د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویاند سرګندونې شفافیت د نړیوالې ادارې له خوا په افغانستان کې د فساد د شتون د کچې د شاخص اعلان وروسته خبریالانو ته کړي دي. تیرونې د شفافیت نړیوالې ادارې په خپل کلنی شاخص کې افغانستان د نړۍ په 130 هیوادو کې تر ټولو فاسدو سرور هیوادونو په ډله کې ځای ورکړ. خو د شفافیت نړیوالې ادارې ویل چې افغانستان د فساد سره د مبارزې په برخه کې د تیر کال خپلې 15 ساتلې دي او په لیست کې د افغانستان د بیرته شاتګ یو علت د نورو هیوادو لخوا د فساد سره د مبارزې په برخه کې د هڅو ګړندیتوب ښودلی دی. د افغانستان د شفافیت د څارې د ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام ابدلي چې د شفافیت د نړیوالې ادارې سره د کلنی راپور په ترتیبولو کې مرسته کړې، امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې اوس هم افغان حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې سیاسي چلند کوي.
په دې قضایي ارګانونو کې په ټوله کې او په خاص تو په لوی سرنوالۍ کې متاسفانه چې فساد بنسټیز شوی دی او دا ساده خبره نه ده چې دغه فساد زر تر زره له منځه لاړه شي، نو ځکه لازمه ده چې لوی سرنوالۍ باید فساد ضد مبارزه بنسټیز ډول باندې په دې اداراتو کې رامنځته کړي. د افرادو اشخاصو تغییر او تبدیل د مرکز او ولایت په کچه باندې تروس پورې داسې او ثبوت موږ نه دی وړاندې شوی چې دا وښیي چې واقعا د فساد کچه یې راټیټه کړي. حتی موږ په دې باندې خبر یو چې په مرکز او ولایت کې سرنوالانو د بدلېدو سره سره فساد اوس هم شتون لري او خلک له فساد نه سر ټکوي، حتی مخالفینو ته مراجعه کوي د خپلو دوسیو د حل لپاره.
ښاغلي افضلي ویل چې اوس هم په افغانستان کې یوه داسې اداره نه ده جوړه شوې چې په خپلواکه توګه د فساد په وړاندې د اقداماتو او نیمګړتیاو څارنه وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 100.15.
درنو اوریدونکو، د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دي چې د 115 دوسیو په تحقیق کې 15 کسان د حکومت لوړ رتبه نظامي او ملکي مامورین دي او دوی ته د بند سزاګانې اورول شوي دي. په مختلفو کلونو بند باندې دوی محکوم شوي دي. موږ د افغانستان د پارلمان غړي او د اداري فساد ضد او د اصلاحاتو د راوستو د کمیسیون پخوانی غړي نعمت الله غفاري صاحب سره لږ مخکې وغږېدو. غفاری صاحب غواړم ستاسې په نظر پوه شم، ستاسې د تجربې په اساس یو حکومت د حکومت یو اداره، زه د افغانستان لویه سرنوالی یادوم چې دوی خبر ورکړی دی چې د اداري فساد ضد مبارزه کې چې دوی ته دوسیې ورغلي دي 115 دوسیې وي، په دې دوسیو کې 95 کسان داسې لوړ رتبه کسان دي، ملکي او نظامي کسان. د دې کسانو ته د بند مختلفې سزاګانې اورول شوې دي. د افغانستان نوم د اداري فساد ضد یا کرپټ ملکونو کې په لیست کې سالورم نمبر دی. نو دغه سي اقدامات چې کیږي دا په داخل کې څه تاثیر کوي، څه اغیزه کوي په دغه ساحه کې چې د افغانستان حکومت د نورو مشکلاتو باوجود په دې ساحه کې ډیر مشکل چې تر سو اداري فساد په ضد کلکه مبارزه ونشي، اصلاحات عملي کېدل نشي او قانون عملي کېدل نشي. نو تاسو څه وایئ چې دا به څه تاثیر وکړي د دغه مر کسانو چې دوی اوس وایي دوی ته د بند سزاګانې اورولې دي؟ 95 کسه دي ملکي او نظامي مامورین.
زموږ دولت هم پر د ملت په وړاندې او هم بین المللي ټولنې ته مسؤلیت لري، تعهد ورکړی دی چې د دوی د کومکونو په مقابل کې باید فساد له منځه یوسي، د فساد سره، د اداري فساد سره په مبارزه کې خپل عزم او اراده ټوله دنیا ته وشي. متاسفانه اوس اداري فساد په افغانستان کې شته، سره د دې چې لوی سرنوالي وویل چې 115 دوسیې او په هغه کې بیا 95 نفر لوړ رتبه خلک په دغه اداره کې تر پوښتنې لاندې راغلي دي. مګر څه چې خلک غواړي هغه دا دي چې عملا دوی نتیجه ووي، هم د خلکو پر ژوند باندې تاثیر وکړي دغه مبارزه، او هم د مراجعینو لپاره مشخص لاستراوړنه وي. مراجعین منظور می هغه خلک دي چې دولتي ادارو ته مراجعه کوي.
او بخي غفاری، یعنی ستاسو مقصد دا دی چې د 95 کسه کافی نه؟
بله، اصلي خبره دغه ده. سره د دې چې دغه مرکز، یعنی عدلي مرکز،
بله،
د اداري فساد سره د مبارزې لپاره جوړ شوی دی، فعالیتونه یې درلودلې دي، لاستراوړنې هم لري. منتها متاسفانه د اداري فساد کچه دونه لوړه ده چې دغه تاثیرات داسې ښکاره او معلومدار نتیجه خلکو ته نه معلومیږي. یعنی خلک چندان فکر نه کوي چې د فساد سره مبارزه په دغه ملک شته که نه شته.
ستاسو پیشنهاد څه دی چې په همدغه ساحه کې مشخص اقدام وشي چې دا تاسو وایي چې ولس پوه شي چې ولا زموږ حکومت خو حکومت دی دغه کار کوي؟
زه فکر کوم چې یو خو دولت دغه یو مرکز جوړوي، څارنوالي جوړوي او خپل قانوني اقدامات کوي.
بله،
بل همیشه په نورو مملکتو کې هم دا تجربه شوی ده. یوازې که دولت وغور دا کار خپل پر غاړه واخلي نش کولی، تر هغه چې ټول خلک او ملت دغه اراده ونه لري او دوی د دولت سره په دغه کار کې ملاتړ ونه کړي. ځینې داسې خلک شته که مراجعین ورسره مخامخ کېږي او دوی مثلا پیسې غواړي په دولتي ادارو کې، کولی شي دولت سره څارنوالي سره کومک وکړي او دا خلک هلته معرفي کړي. خو دغه عمومي اراده نه وي، د فساد د مبارزه ډېر به دغه شي.
محترم غفاری صاحب، دغه 95 کسه چې دوی وی چې لوړ رتبه نظامی او ملکی مامورین دي، د کسانو لست تحصیل لیدلی دی چې دا څوک څوک دي او څومره لوی کسان دي په رتبه او مقام په حساب؟
اگر چې ما یې لست نه دی لیدلی، مګر اکثره دغه سي محاکماتي جلسې او غونډې چې دوی لري،
بله،
هغه د رسنیو د لارې خلکو ته شول کی
دغه سي اقدامات چې لکه دا اوس چې اعلان کړی دی، یا دغه مبارزه به ادامه لري، یعنی په نړیواله سطح به افغانستان څومره نیکنامه شي؟
دا خو نو ابتدایي قدمونه دي چې زموږ دولت پورته کوي. دوه کار چې تر اوسه شوی دی کفایت نه کوي. زموږ دولت او هم زموږ ملت باید په ګډه مبارزه وکړي تر هغه چې خپل نوم ښه کړي او د دغه لیست کې نوم وباسي.
ډیره مننه نعمت الله غفاری صاحب، ستاسو د کور ودانی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، سره د دې چې د افغانستان لوی سرنوالی ویلي دي چې په کابل کې په انټر کانټیننټل هوټل باندې د برید دوسیه د کشف په مرحله کې ده، خو د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی دی چې د کشف مرحله پای ته رسیدلې ده. د لوی سرنولۍ نطاق جمشید رسولی ویلی دی چې دې ادارې د حقیقت موندنې د کمیسیون په غوښتنې یو شمېر کسان ممنوع الخروج اعلان کړي دي او یو شمېر نور تر سار لاندې نیولي دي. رحمت الله افغان رپورټ رالېږلی دی.
په داسې حال کې چې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید حقیقت موندونکي کمیسیون په دې وروستیو کې خپل راپور ولسمشر ته سپارلی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې دغه دوسیه لا د کشف په مرحله کې ده. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل کله چې د کشف مرحله بشپړه سي لوی څارنوالي به خپلې څېړنې پیل کړي.
دغه دوسیه لا د تحقیق مرحلې ته نه ده راغلې، بلکې د کشف مرحله کې ده. هر کله چې کشفي همکارانو خپل کارونه پای ته ورسول او کچیر اړتیا و چې دوسیه لوی څارنوالۍ ته راشي، لوی څارنوالۍ د تیرو دوسیو په څیر چمتووالی لري.
نږدې یوه میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل حمله وکړه چې په دغه حمله کې لږ تر لږه 22 کسان چې ډیری یې بهرنیان وو ووژل سول. تر دغې حملې یو ویشت ورځې مخکې د دغه هوټل د امنیتي چارو مسؤلیت د کابل بلخ په نوم یو خصوصي شرکت ته سپارل شوی و. تر دې وړاندې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې د یادې قضیې په تړاو د انټر کانټینینټل هوټل مشر او د کابل بلخ د امنیتي کمپنۍ د مشر او معاون په ګډون څلور تنه ممنوع الخروج سوي دي، خو سرچینې د څلورم کس په اړه معلومات ورنه کړل. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي وویل دوی د قضیې په تړاو د حقیقت موندونکي پلاوي په غوښتنه یو شمېر کسان ممنوع الخروج اعلان کړي او یو شمېر یې تر څارنې لاندې نیولي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید په تړاو د کشف مرحله بشپړه سوې او باید د لوی څارنوالي له لوري د تحقیق مرحله پیل سي.
لومړۍ مرحله چې کشف هم پکې شامل دی بشپړه شوې ده. همدا چې ولسمشر ته دا راپور سپارل کیږي دلته به پریکړه وشي،
خو اوس پوښتنه دا ده چې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید د حقیقت موندونکي پلاوي راپور له رسنیو سره کله شریکیږي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان وای دا به د ولسمشر له مطالعې وروسته اوسي، خو د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمن وای که چیرې د یادې قضیې په تړاو د اوسنۍ مرحلې راپور له رسنیو سره شریک سي د تحقیق مرحله له ستونزو سره مخ کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
نن په جنوبي کوریا کې د ژمنی اولمپیک اختتامیه مراسم ترسره شول. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ لور ایوانکا ترامپ هم جنوبی کوریا ته ورغلی و او په پیانگ چانگ کې د اولمپیک د لوبو په آخري مراسمو کې برخه واخیسته. په دې هکله برېښنا عمر خیلی رپورت برابر کړی.
نن په پیانگ چانگ کې د اولمپیک د پای مراسم په رسمي ډول پیل شول چې پکې د امریکا د ولسمشر لور ایوانکا ترامپ، د جنوبی کوریا ولسمشر او د شمالي کوریا د استازي مشر جنرال کیم یانگ چال پکې ګډون کړی و. ایوانکا ترامپ د اولمپیک لوبو خارګوټي پیونگ چانگ ته تر تلو مخکې د جنوبی کوریا د ولسمشر مون جی این سره ولیدل او د سیمې پر حالاتو یې ورسره خبرې وکړې. په پیونگ چانگ کې د دغه مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوی.
مونږ عالی وخت تیر کړ. په تیره کله چې جنوبي او شمالي کوریا یو موټی شول، مونږ یو ځای شو او داسې مو احساس وکړ چې یوه کورنۍ یو. له جګړې او سیالۍ پرته نور مهم شیان هم شته.
خو د کیم یانگ چال لخوا د شمالي کوریا د هیئت مشري په دواړو کوریاګانو کې جنجال رامنځته کړی، ځکه هغه په 2010 کال کې د جنوبي کوریا د سمندري کوچنۍ کښتۍ په ډوبېدو تورن دی. سکال ژمني اولمپیک لوبو کې بله مهمه مسله د ورزشکارانو د ډوپنګ مسله وه چې د روسیې د دوو ورزشکارانو د ډوپنګ له امله ستونزې رامنځته شوې او حتی د دغه لوبو پای مراسمو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړ شوې.
زه فکر نه کوم چې د ژمني اولمپیک لوبې د روسیې د جنجال سره ککړې شوې وي، ځکه دلته د روسیې ټیم نه و رابلل شوی. دا یو ښکاره پیغام وو. بلې خوا مونږ روسی ورزشکارانو ته بلنه ورکړې وه.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې دا بندیز به هغه مهال لرې شي چې په دغو لوبو کې د روسیې د ټولو ورزشکارانو د ازموینې نتیجې راشي. په مسکو کې روسانو د 2013 کال د اولمپیک لوبو کې د خپل هیواد د بیرغ د نه رپېدو په اړه خپګان څرګند کړی.
مونږ دا پریکړه نه منو چې د روسیې بیرغ د اولمپیک د پای په مراسمو کې نه پورته کیږي. دا اقدام زموږ خوښ نه شو. سپورت باید له سیاست نه جلا شي.
خو امریکایي او استرالیایي ورزشکارانو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د پریکړې ملاتړ کړی چې د اولمپیک لوبو د پای په مراسمو کې د روسیې د لوبډلې په ګډون بندیز لګول شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د مهاجرت نړیوال سازمان د هغو 3 میلیونو سوریایانو سره د اجرو بشری مرستو په خاطر د 140 میلیونو ډالرو چندې غوښتنه کړې ده چې د جنگ او جګړو له امله په داخل کې بیکوره شوي دي او سرپناه ته محتاج دي. د جنیو نه خبریال لیسا شلاین رپورټ راکړی دی چې خلاصه یې سلیمان شال لولي.
ملګري ملتونه وایي چې په سوریه کې د 2 کلن جنگ له امله د ولسي خلکو ژوند له یوې غټې تباهۍ سره مخ شوی. د تازه اعدادو او ارقامو له مخې د هیواد د ټول نفوس له جملې نه 1.5 میلیون خلک وژل شوي دي او 3 میلیونه نور یا په داخل او یا په خارج د سوریه کې سرګردانه او بې سرنوشته ګرځي. دا خلک د ژوند له بنیادي اسانتیاونه محروم دي او عجلو بشري مرستو ته سترګې په لاره دي. د مهاجرت نړیوال سازمان رپورټ ورکړی چې له 6 میلیون نه زیات خلک په داخل د سوریه کې در په در ګرځي او د دوامدار جنگ له امله ځینې کورنۍ څو وارې د یو ځای نه بل ځای ته سرګردانه شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM یوان جول میلمن امریکا غږ ته وویل د دې لپاره چې بې کوره شوي مهاجرین ژوندي پاتې شي او له موجوده نامساعدو او خرابو شرایطو نه په سلامتۍ وځي، مهمه ده چې زر تر زره حیاتي ضرورتونه پوره شي، مرسته ورسره وشي چې په پښو ودرېږي.
Access to primary health care has been drastically reduced inside Syria, while agricultural production has been cut in half compared to 2011 levels.
په سوریه کې د ننه بنیادي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی تر زیات حده پورې کم شوی. زراعتی پیداوار را لویدلی دی، 50% کې کم شوی. د جنگ او جګړو له امله د ژوند په زیاترو برخو کې د ولسی خلکو ژوند د اقتصادي نقطه نظره ګډوډ شوی. زیاتره سیمې په زهرجنو کې میوې وسلو ککړې شوې دي. د ملګرو ملتونو په رپورت کې ویل شوی چې 15 میلیونه سوریایان د جنگ او بې امنیتۍ په وجه مجبور شوي چې دغه هیواد په 5 ګاونډیو هیوادونو ترکیه، اردن، لبنان، عراق او مصر کې پناه واخلي. میلمن ویل چې دا خلک اوس د کوربه هیوادونو په سر یو غټ اقتصادي بوج دی، ځکه چې هغوی په خپله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او نشي کولی چې د خپلو ولسونو ضرورتونه په اسانۍ پوره کړي.
Since the crisis began, economic growth within host countries has been severely affected.
کوم وخت نه چې جنگ پیل شو، کوم هیوادونه کې چې مهاجرین آباد شو، اقتصادي وضعیت یې اوس خراب شوی. د بیروزګاری کچه لوړه شوې، په ځانګړې توګه ځوانان له غټو ستونزو سره مخامخ دي. طبي منابع کمی شوي او حکومتونه او ښاروالۍ نشي کولی چې د خلکو بنیادي احتیاجات پوره کړي. د مهاجرت نړیوال سازمان وای که ټولې پیسې ورته په خپل وخت ورکړل شي، دوی به وکولی شي د 1 میلیون کسانو لپاره سرپناه برابره کړي او د غیر خوراکي موادو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د پاکو اوبو تابعه وشي، بنیادي روغتیایي خدمات ته به لاسرسی ولري او په محلي کچه به یوه قوه جوړه شي چې د خلکو امنیت وساتي. همداراز په سلګونو زره هلکان او جنکۍ به ښوونځیو ته واستول شي. د څو خبرونو غټي کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د مرکزی حکومت په ضد په کابل کې خپل احتجاجي غونډه ځنډولې ده. د پښتو ادب د نامتو لیکوال استاد عبدالله بختیانی خدمتګار مړې نن خاورو ته وسپارل شو. بختانه په 1450 هجري شمسي کال کې د ننګرهار ولایت د سرور د ولسوالۍ په چارباغ صفه کې لیکي زګیدلې وو. په داسې حال کې چې ملګر ملتونو په ختیځه غوطه کې د اوربند غوښتنه کړې ده، د سوریې د پایتخت سره نږدې په دغه سیمه کې اوس هم سخته بمباري روانه ده او ایران اعلان کړی دی چې د تاریخي عملیات کې به وقفه رانشي. د شمالي کوریا یو لړپړی حیات چې جنوبي کوریا ته په سفر تللی دی وایي چې شمالي کوریا د متحده ایالاتو سره مذاکرات ته لیواله ده، خو په عین وخت کې د متحده ایالاتو هغه اقتصادي بندیزونه غندلي دي چې په شمالي کوریا باندې په دې وروستیو وختونو کې ولګول. د عراق وی محکمې 14 ترکۍ مېرمنې د داعش سره د مرستې په الزام باندې د مرګ په سزا باندې محکومې کړې دي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د یکشنبه په ورځ د کابینې د غونډې په دوران کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه مننه وکړه چې بیت المقدس ته د سفارت د انتقالولو پریکړه کړې ده.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته رسیده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوئ.